شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ته ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مو سي پروگرام ته بخیر راغلاست. مو یو ساته خبرونه ده، خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې به تاسو ته د افغانستان او سیم پر حالاتو باندې دا ورستیو پرمختګونو څخه خبر درکو. په افغانستان کې مو ډیر تمرکز پر دې دی چې په پروان کې راغلو سیلونو خلکو ته څومره تاوانونه رسولي دي، او دا چې په دغه ولایت کې د مصیبت ځپلو خلکو سره څومره ستې سوي دي او د تلفاتو ورستی ارقام څه دي، دا به ورسته په خبرونه کې درته وایو. اول به ورسو اسمت سروان ته د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه اسمت سروان درته وړاندې کوي.
په کاپیسا ولایت کې سیلونو لشته لشه دیر لسنه مړه کړي او شل نور ژوبل کړي دي. ایران د اتمی انرژۍ د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د اتمی فعالیتونو دوه مشکوک ځایونه وڅاري، او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس غیر رسمي خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د کاپیسا چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلابونو ډیر لستنه وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. د دې ولایت د امنیت قوماندانۍ ویندوی شایق شورش ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت په ډیرو نورو ولسوالیو کې هم سیلونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي.
متاسفانه تعداد 10 نفر از هموطنان ما در ولسوالی کوهبند شهید، تعداد 10 نفر زخمی و همچنان تعداد هزاران.
د په عین حال کې ویل چې د پنجشیر ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې هم سیلونه راغلي چې د زیانونو په اړه یې تر اوسه معلومات نشته. له پروانه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په چاریکار کې تېره شپه د وروستیو سیلونو له امله د نړېدلو ودانیو تر خټو لاندې 4 نور مړي راایستل شوي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. دغه سیلونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې، خو دقیق شمېر لا هم نه دی څرګند. د پروان د روغتون چارواکي د مړو شمېر تر 100 کم شي، خو د بیړنیو چارو مسؤلان شمېر تر 100 زیات بولي. د ټپیانو شمېر شاوخوا 300 تنه خودل شوی دی. سیلونو خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم اړولې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. ولسمشر غنی د ژمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والي عبدالستار میرزا کوال سره په کتنه کې وکړه. په دې کتنه کې کندوز ته د ملکي الوتنو، د سپینزر شرکت د فابریکو د بیا فعالېدو او په کندوز کې د صنعتي پارک د جوړېدو په اړه هم خبرې وشوې. په وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار په شاوخوا کې پوځي خوځښتونه یو ور بیا زیات کړي دي. دا ښار په تیرو کلونو کې 2 ځلې د لنډ وخت لپاره د طالبانو لاس ته لوېدلی دی. د پروان چارواکي په یوه وسلوال برید کې د 4 ملکي وګړو او د ملي اردو د یوه سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. د پروان د امنیت قوماندانۍ سرپرست عبدالواسی رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید نن سهار د دې ولایت په سیاد ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې وشو. د ښاغلي رحیمی په وینا په دې برید او نښتو کې د ملي اردو یو سرتیری او 4 ملکیان چې د سپرلی ریکشا یې د پیشې له ځایه د تېرېدو په حال کې وه ووژل شول. په دې پیښه کې چې تر اوسه چا یا کومې ډلې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لږته لږه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي. د کندهار امنیت قوماندانۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي تېره شپه وسلوالو طالبانو د معروف ولسوالۍ په ټغري او د ولسوالۍ پر قرارګاه بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 14 طالبان ووژل شول. د قوماندانۍ همداراز ویلي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم 8 طالبان وژل شوي دي. د کندهار له امنیت قوماندانۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پرون وسلوالو طالبانو د شاولي کوټ ولسوالۍ په شادي د سیمه کې پر پولیسو ډلیز برید وکړ چې په نتیجه کې 8 تنه طالبان ووژل شول او موټر سایکلونه او وسلې پاتې شوې. د کندهار د امنیت قوماندانۍ په خبر پاڼه کې د پولیسو د مرجوب لپاره څه نه دي راغلي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران د ملګرو ملتونو د اتمی انرژۍ د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دې هیواد د اتمی فعالیتونو په 2 مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي. دغه اعلان پرون چهارشنبه ایران ته د دې ادارې د مشر رافیل گروسی د سفر په پای کې د ایران او د دې ادارې په ګډه اعلامیه کې وشو. د روسیا او د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحی لخوا په خبره شوې اعلامیه کې د غراز ویل شوې چې ایران په خپل خوشه د ملګرو ملتو د اټومي انرژي ادارې ته اجازه ورکوي چې دا دوه ځایونه وڅاري. ښاغلی صالحی په تهران کې خبري اعلانو ته وویل
میخوام این همکاری رو تقویت بکنیم به گونه‌ای که هم سرعت ببخشیم.
دای وای خوړو چې د ملګرو ملتو د اټومي انرژي له ادارې سره دغه همکاري پیاوړې کړو، داسې چې هغه په ګړندوی کړو او هم غواړو چې هر څومره ژر چې کېدای شي یوې داسې مرحلې ته ورسیږو چې بشپړه نتیجه ترلاسه کړو. د ګډې اعلامیې له مخې د څارنې پر وخت موافقه شوې، خو دا څرګندنه ده چې هغه به کله عملي کېږي. د بیلاروس په پلازمینه منسکې پولیسو پرون د دې ښار له د خپلواکۍ له میدانه د شاوخوا زرو اعتراض کوونکو د تیت پره کولو په ځپونکو عملیاتو کې لږ تر لږه شل معترضان ونیول. دا په منسک کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې پرله پسې د اتلسمې ورځې اعتراض و. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې به د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. راپورونه وایي اروپایي اتحادیې له وړاندې له 15 تر 20 تنو پر ضد چې په انتخاباتو کې په درغلۍ او یا د اګست 9 نیټې له انتخاباتو وروسته د مظاهرو په ځپلو تورن دي پر بندیزونو سلا وکړي. داود د دې سات خبرونه.
د ازادي رادیو د خبرونه تر دروي بجوده د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تاسو ته ورسره راپورونه لرو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل په دغه خبرونه کې پروان ته ځو او هلته به د سیلابونو له امله د پیښ شوي زیان او د خلکو ته د رسیدلي مصیبت په اړه تاسو ته نوي معلومات وړاندې کړو. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله تر 115 زیات کسان مړ شوي دي او تر 200 زیات ژوبل دي. په دې اړه به تاسو د حکومت خبري هم واوري چې څه کولای شي او څه کوي. د طبيعي آفتونو په اړه مو د یو داسې چا سره خبرې کوو چې هغه اقلیمي مطالعه لري، په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په اړه کار کړی دی. دی به د ده سره به تاسې په خبرو کې واورئ چې ولې په افغانستان کې په وروستیو کې سیلابونه دغونه زیات تاوان اړوي. او له کونړه به په یو راپور کې د ځوانانو څخه واورئ.
زمونږ د محمد ازبی واده دی، پټه باندې لګې و پروګرام کو، زمونږ مشرانو بندیز لګولی دی چې دا پروګرام بند.
خو مشرانو سره مو هم خبرې کړې دي چې دوی دا بندیز ولې لګولی.
په یو کور کې مریض وي، په بل کور کې غم وي، بیا دره کلی ځوانان د مطالعې نه ایستلي دي. هغه خلک چې مریضان دي استراحت ته ضرورت لري.
اوریدونکو په دې خبرونه کې د مخکښ شوزو پروګرام هم لرونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. په څو دقیقو کې ورځو چاریکارو ته، زموږ خبريال چاریکار ته تللی او هلته به د وضعیت څخه چې سیل راغلی او خلک په څه حالت کې دي تاسو ته معلومات درکړي. خو مخکې تر دې چې چاریکار ته ورسو، زموږ همکار ناجیه ساپی دا اوس را سره په سټوډیو کې ده. پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو د سیلابونو له کبله 115 تنه مړه شوي او نږدې 200 تنه ژوبل شوي دي. د دولت د وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د سیلابونو خلکو ته د ځاني زیان ترڅنګ ډیر مالی تاوان هم اړولی دی. نو ناجیجانې دی نن په خبري غونډه کې وویل چې یو خدای پروان مسله و چې هغه ډیره غټه سوه او ځکه هلته تلفات بیخي ډیره سولي و، د رسنیو پام هم تر ډیره حده پروان ته و. دی څه وویل چې په نورو کومو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته زیات تاوان رسیدلی دی؟
د ډیر زیاته مننه فرشتجانی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په هیواد کې سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولې د دولت د وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن په خبری کانفرنس کې وویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو د ریدو له امله سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې ګڼ مالی او ځاني زیان اړولی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مرستیال په دې اړه خبری کانفرنس ته وویل
جسد د پاتانوس 151 نفر شهید است و نزدیک 500 نفر مجروح کرده.
په خوتا د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو په اساس د یادو سیلابونو تر ټولو زیات ځاني او مالی زیانونه په پروان ولایت کې رسیدلی. د پروان د ملکی روغتون سرطبیب ډاکټر عبدالخلیل حیدری ازادي راډیو ته وویل چې ویا مړی او 115 ټپیان د روغتون ته انتقال شوي. د پروان ولایت سیمای چارواکي وایي په دې ولایت کې د راوتلو سیلابونو له امله خلکو ته ګڼ زیانونه اوښتي. د چارواکو په وینا په دغو بونو کې د پروان سربیره پکتیا کې یو، ننګرهار کې دوه، پنشیر کې درې تنه، میدان وردګو کې اووه کسان، کاپیسا کې 19 تنه، کابل کې هم 19 تنه مړه شوي دي. همدارنګه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وویل چې د ژغورنې عملیات روان دي چې په وینا یې ښیي د تلفاتو دغه ارقام لوړ شي. چارواکي وایي سیلابونو شاوخوا 200 کورونه ویجاړ کړي او خلکو ته د ځاني زیان تر څنګ ګڼ مالی زیانونه اړولې. دوی وایي د راوتلو سیلابونو له امله د غوربند او بامیانو ترمنځ غځېدلې لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې او د ځینو نورو ولسوالیو لارې هم زیانمنې شوې. د کابل جلال آباد او کابل ګردیز لویو لارو په ګډون د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د سیلابونو راوتلو له امله زیانونه اوښتي. د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان سره مو هم خبرې وکړې. هغه وویل چې د ټولو ډیر زیان د دغه ولسوالۍ خلکو ته رسیدلی چې یو شمېر کورونه یې نړولي او په سلګونه جریبه کرنه یې له منځه تللي. بلې فرشته جاني
و مننه. ناجي تاسي څه معلومات لري چې په دغو مصیبت ځپلو سیمو کې د خلکو سره څه مرسته سوې ده یا د دوی د دغه مصیبت د کمولو لپاره څه کار سوی؟ دوی نن په دغه خبري کانفرنس کې څه معلومات ورکړل؟
بله، چارواکي وایي ټاکل شوی نن د پروان ولایت زیانمنو شوی او کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ورسیږي. د قربانیانو سره د مرستې رسیدو په هدف د پیښو په وړاندې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی نن پروان ته تللی. د دغه وزارت ویان وایي ژغورونکي ټیمونه له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د ژغورنې عملیات پر مخ بیي. دوی وویل په پام کې ده چې د سیلابونو عمله تر زرو پورې زیانمن شوي او کورنیو لپاره خوراکي مواد پروان ته انتقال شي. ولسمشر غنی هم په دې اړه خواشیني څرګنده کړې او زیانمن شوي او کورنیو ته د عاجل مرستې غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې هم په یو شمېر ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې.
ډېره مننه ناجیه صافی. اوریدونکو تاسو زما د همکاري ناجیه صافی په راپور کې په خبرو کې موارد دل چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د سیلابونو لکبل خلکو ته د سر زیان رسیدلې دی. اوریدونکو که تاسو په هر ولایت کې تاسو په سیمه کې سیل راغلی څه تاوان یې رسولی، تاسو خپل وضعیت په اړه موږ ته پیغامونه راواستوئ. د افغان بي سیم ټلیفون کلری په 903 شمېره باندې دا تاسو پیغامونه راځي او څنګه چې راورسېدل زه به درته خبره کوم. اوس به ورسو چاریکارو ته. زموږ همکار احمد حنایش په چاریکارو کې دی، دا اوس را سره په ټلیفون دی. انایش ستړی مسی، ته راته ووایه چې دا اوس ته چیرته یې په چاریکارو کې؟ په
سلام وړاندې کوم.
وعلیکم.
په چاریکار کې د یو سیمه د 11 ناحیې اوفیان نومیږي، هلته عملیات جریان لري. د یو غرنۍ سیمه ده، هلته زه نظاره کوم که څومره خلک راټول شوي دي. دلته ټول پریشان دي، کورونه ویجاړ شوي دي او عملیات جریان دي. دته نظاره کوم او خلک هم ډېر اندېښمن همداسې عملیات وګوري چې هغه جسدونه چې راوباسي هغوی د کورنیو غیر نه وي.
مننه انایشه. اوفیان شریف ته خو به مخکې خلک د زیارت او د چکر لپاره ماروېدلي دي چې تلل. ته راته ووایه چې په دغه منطقه کې د خلکو شپه څنګه تېره کړه؟ دا د شپې د خلکو کورونه خراب سي
ډېر د اندېښنې سره د ترس او لر سره ځکه چې بیا هم د سیلابونه احتمال و راسره زیر شول احتمال در موجود و خو بیا سیلاب ونه راغل مگر اندېښنه تر اوسه هم موجود دی خلکو ډېر اندېښمن دی
دغه منطقه اوس خالي سوي د خلک بل چېرته تللي کلا خلک په دغه خرابو کې اوسي څنګه
ځینې کسان چې ټول خپل کور له لاسه در کړی د هغوی ټوله اوس نشته د خپل اقاربو کور او ځینې دوستانو سره په کور کې تللې ده خو هغه کسان چې لږ خراب شوي د هغوی ډېر بد وضعیت د ستونزو سره د صحي ستونزه د نبود اوبو او نور شیونه چې ډېر پاتې شوي ده هلته ژوند کوي
مننه هنایشه حکومت ویلي چې دلته غوړي ورکوي وریجې ورکوي دا رقم د خوراکي موادو مرستې کوي ته فکر کوې دا خلک به د دغو شیانو د پخولو ځای لري بړستن به لري د شپې دپاره مثلا دا تلتکونه او دا شیان دوی به دا مرستې څه رقم ترلاسه کوي عاجل کومک څه شته پکار دی دلته په دې منطقه کې
کومکونه تر اوسه نه دی راغلی یو مؤسسې او خیریه بنیاد لکه مرسته کړې ده هغه ډېره بې نظمه وه چې ډېره بې نظمه وه او سم توضیح نه شوه نو اوس صرف عملیات جریان لري د عملیات د هغه کسان چې تر نښته لاندې دی
او دلته روغتیایي ټیمونه نرسان ډاکټران څوک شته چې د خلکو ته زخمیانو ته
تر اوسه هیڅ شی نشته او هغه کسان چې شکایت لري په همدې خاطر چې د صحي ټیمونه صرف امبولانس دی امبولانس چې هغه جسدونه چې تر اوارو لاندې راجیب شي هغوی ته انتقال په روغتونونو کې انتقال درکوي بس نور د صحي له لحاظ نه تر اوسه کوم مشهود کومکونه دلته نه دی راغلی
هنایشه نن اول ته څنګه د باران وري یخ دی د شپه څنګه وه د دغه په باره کې
ډېره ګرم دی شپه هم باراني و ډېره په کلک باران و مګر اوس لمر دی او صاف دی ډیره ګرم دی
او دلته وای یو لوی بازار تخریب سوی ک خلکو بازار جوړول او موټر په کې لوی دی او دا د تلفاتو ارقام وای شاید زیات سي ځکه چې وای کېدای سي په موټرو کې خلک دغه یو څه راته وای اوریدونکو ته
دقیقا آلته هم یو ډیره غټه ځای چې زیر زمینی ورته نوم کېدل چې آلته دوکانونه دوه سوه یه تر درې سوه دوکانونه دا پلان و چې هلته جوړ شي دا ډېره غټه ځای چې خوري جوړ شوې وه په دې زیرزمیني و هلته ټولو ځینې موټرونه ځینې شیونه هلته پراته دی تر اوسه د هغوی عملیات پیل شوي نه ده چې څومره موټر څومره پکې سپاره و هغوی تر دې هغه په زیرزمیني کې را
ډېر زیات مننه احمد هنایش اوریدونکو تاسو زموږ د همکار احمد هنایش خبرې واورېدې له چاریکارو د ویل چې کومکونه چندان نه دی را رسیدلي که کوم چې را رسیدلي و د یوې خیریه ټولنې څخه هغه هم په بې نظمۍ سره توزیع سوي دي او ناچیز دي په دغسې حالاتو کې د چاک پاکې اوبه او دغه عاجل طبي مرستې ډېرې مهمې وي چې په دغسې مصیبت ځپلو سیمو کې خلکو ته ورسول سي د ده خبرې مو واورېدې په پروان کې تیر شپه په دغه چاریکارو باندې سیل د 50 خواو څخه راغلی او په داسې وخت کې راغلی چې خلک ویده وو د شپې په دریو بجو راغلی نو په دې خاطر تلفات شاید یو دلیل دی چې تلفات ډیر وو او پرون چارواکو ازادي رادیو ته ویل نن ویل چې ډیر تلفات د شوزو د کوچنیانو دي ډیر پکې خوشسوي دي او مرسوي دي زموږ همکار په چاریکارو کې د زموږ نور همکاران په لار کې دي دغه ځای څخه موږ ویډیوګانې مخلو تاسو زموږ په پانی ته ورسې ازادي رادیو ته کې دلته د داسې کورنۍ هم ست چې د دوی د یوې کورنۍ ټول غړي تلف سوي دي د دغس خلکو سره مهم خبرې کړې دي نو که تاسو د دې سره علاقه لري د دې مسلې سره سموږ په پانی ته ورسې د ازادي رادیو پر پانه باندې د دغه حادثې ویډیوي راپورونه هم ست موږ هڅه کوو چې د یو چا داسې کارپوه سره چې هغه په افغانستان کې پر د اقلیمي مسایلو باندې مطالعه لري او څېړنه کړې ده خبرې وکړو خو فکر کوم چې دوی لا نه دی حاضر خبرونه ته به ادامه ورکو کله چې دوی زموږ سره ملګری سو تاسو به خبري واوري
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوس به ورسو خاطر پر دې ستاسو اقتصادي خبرونه بدای وړاندې کړی بیا به راپورونه ورته ورځو
د افغانستان متشبثین علی بورد وای د محرم لسمه پرانیک د کیدو سره د کابل په څلورو دروازو کې په زرهاو د تازه میوه موټر له تګ راتګ په هدف بند پاتې. د دې بورد مشر حاجی رحمدین اغانن ازادي راډیو ته وویل د کابل امنیتی بنسټونو دغه کار د عاشورا مراسم د خامنیت لپاره کړی. د ښاغلي رحمدین په خبره کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې برخه کې اقدام ونه کړي په موټرو کې بار تازه میوه به ټول خراب شي.
د کابل په دروازو کې څلور سر دروازو کې میوی تازه میوه تازه معلوم دی چې موسم دی او خرابېدو په حالت کې دی د صادرات پر بنا باندې دروازه دروازې دي تر څو چې د امنیتي ملوزات په خاطر زموږ از دمنه د پنجرانو ساتي چې لاره په خوشې سي په روز کال هم د موضوع بل کال هم د موضوع پېښ شو.
هغه وایي د کابل امنیه قومانداني او نورو امنیتي بنسټونو دغه کار له تېرې ورځې پیل کړی، حال دا چې د عاشورا مراسمو لپاره درې ورځې وخت شته دی. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومانداني ویان فردوس فرامرز نن ازادي راډیو ته وویل هغه لوړ توناش موټر چې کابل ښار ته ننوځي دی موټر ته د شپې لخوا د تګ اجازه ورکول کیږي. د یادولو وړ ده چې په ولاړ موټرو کې انګور، خټکی، هندواڼې، انځر او یو شمېر نورې تازه میوې او سبزیجات شامل دي. د افغانستان د ټولګټو وزارت د ریل پټلۍ او سړک جوړونې په برخه کې د ظرفیت موندنې په هدف له تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ سره دوه تړونونه لاسلیک کړه. د دې وزارت د ویان مرستیال اشرف اقشناس نن ازادي راډیو ته وویل د یادو تړونونو هدف په افغانستان کې د ریل پټلۍ په برخه کې د ظرفیت موندنې ترڅنګ د دې برخې د ساتنې او بیا رغونې لپاره د لازمو فرصتونو برابرول دي. ښاغلی حقشناس وایي له دې وړاندې که د ریل پټلۍ او یا سړک جوړونې په برخه کې ستونزې رامنځته کېدې له بهرنیو شرکتونو به د مرستې غوښتنه کېده. د هغه په خبره له دې وروسته د دې تړونونو په لاسلیک کولو سره به اړتیا نه وي چې له بهرنیو کمپنیو څخه په یاده برخه کې د مرستې غوښتنه وشي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واوي افغاني، یو یورو نه هاتي افغاني اویا پوله، یو انګلیسی پاوند نه هاتي افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.1 افغاني، زر ایرانی تومان 3 افغاني 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 4.5 افغاني.
اوریدونکو په دې خبرونه کې د مخکښ شوزو پروګرام د روکتاسي علاقه مندي لرین را سره اوسه. په دې پروګرام کې به په افغانستان کې یو بل مخکښ شوزو زر معرفي کوو او دا چې د دوی څه کارنامې دي او څومره فعالیت یې کړی دی د دې څخه به خبر سي. خو تر هغه را مخکې خبرونه او راپورونه لا هم لرو. یو نړیواله مسله ده، دا راخلو د نوی زیلند یوې محکمې هغه سړي ته چې تیر کال یې د کرایست چرچ په نوم په یوه ښار کې پر دوو جوماتونو حمله وکړه، پر خلکو یې ډزې وکړې او 150 کسان یې ووژل، د مشروطي ازادۍ ورکولو پریکړه رد کړه. دا چې څرنګه دا به د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د نیوزیلند محکمې نن د هغه کس چې تیر کال 150 مسلمانان په کرایست چرچ کې په دوو جوماتونو کې وژلي وو په مشروط ډول خوشي کول رد کړل او د تل لپاره یې زندان ته واستوه. د سترې محکمې قاضي کامرون مندر وویل د 9 کلن آسترالیایي برنتون تارانت جنایت ډیر ناوړه دی چې تر مرګ پورې د ده زندان هم ورته کم دی، زیات نه دی. ماندر زیاته کړه چې تارانت پر دې خلکو چې وشلی دي زړه سوی ونه کړ. قاضي بیا وویل دغه کینه چې په ځانګړي ډول د ټولنې د ځانګړیو خلکو په برخه کې د برنتون تارانت په زړه کې پرته ده، په دې هیواد کې یا بل ځای کې ځای نه لري. تارانت چې نن محکمې ته راوستل شو د زندانیانو خړې جامې په تن وې او شاوخوا ترې ساتونکي راګرځېدلي وو. دی نه شخېده. د ده مدافع وکیل محکمې ته وویل چې تارانت د محکمې پر پریکړه اعتراض نه لري خو یوازې د مشروط آزادۍ غوښتنه کوي. دا لومړی ځل دی چې په نیوزیلند کې یو څوک په عمري حبس محکومې شي او په مشروط ډول یې خوشي کول ردی شي. په نیوزیلند کې د اعدام حکم نشته. تارانت د 150 کسانو په وژلو اعتراف کړی دی او دا یې هم منلې ده چې د 40 نورو کسانو د وژلو هڅه یې کړې ده. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې تارانت پلان درلود چې پر دریم جومات هم برید وکړي او غوښتل یې چې دا جوماتونه وسوسوي. یو څارنوال وویل چې تارانت څو کاله مخکې د دې برید پلان جوړ کړی و او غوښتل یې چې تر ډیرو ډیر کسان ووژني. تارانت د 2019 کال د مارچ په 15مه په نیوزیلند کې پر دو جوماتونو په ماشیندارو ډسې وکړې او دا حمله یې په مستقیم ډول د انټرنیټ له لارې خپره کړه چې وروسته په نیوزیلند او نورو نړۍ کې هلې چلې پیل شوې چې له انټرنیټه په دې ډول د ترهګرو او بنسټپالو د جنایتونو د خپرېدو مخنیوی وشي.
خپل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سین د 1813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راولېږئ.
اوریدونکو په پوره دولس نیمو بجو باندې تاسو ته د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په تمه یو اوسئ او نن د دریو بجو څخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی. په دغه پروګرام کې موږ بیا هم په افغانستان کې د دغه آفتونو په اړه، طبیعي آفتونو په اړه خبرې کوو. دا چې ولې په افغانستان کې په وروستیو کې سیلابونه ډیر انساني تلفات پېښوي، دا چې په ټوله عمومي ډول په دنیا کې اقلیمي تغیرات راغلي دي او په افغانستان کې پر دغه طبیعي حالت باندې څه اغیز کړی دی، پر دې خبرې کوو. تاسو که سوالونه لرئ یا نظر لرئ هم بیا په دریو بجو باندې پروګرام ته ټلیفونونه راکولای سي، هم سوالونه کولای سي، هم نظر ورکولای سي. پروګرام به لایو وي، په مستقیم ډول به خپریږي، نو د وخت د پروګرام په یاد لرئ په پوره دریو بجو باندې. اوس به ورسو کونړ ته. په کونړ کې یو شمېر ځوانان شکایت لري چې مشرانو پر دوی بندیز لګولی چې دوی نور د ودونو او د میلو په وخت کې ساز او سرود نسي کولای. دا چې ولې دا پریکړه سوې ده، په دې اړه زموږ همکار روحله انوري له کونړه یو ډېر په زړه پورې راپور راستولی دی، او هیله ده چې تاسو به یې واورئ او خوند به ځینې واخلئ.
په یو ځانګړي خونه کې له ویرې او ډار سره سره د موسیقۍ غږول. دلته د کونړ د مرکز سداباد دم کلی کې په یو خونه کې څو ځوانان راټول شوي او د واده مراسم نمانځي، خو هغه څه چې زړونو یې غوښتل نشي کولی. په آزاده فضا او د ډیرو خلکو ترمنځ موسیقي وغږوي. د دې ځوانانو له ډلې د عبدالله په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې د ماما د زوی په دې واده کې هنرمندان راولي او واده ښه په درز ترسره کړي، خو د قومي مشرانو پریکړې لاسونه تړلې دي.
موږ راغون شوې زموږ د ماما د زوی واده دی او په پټه باندې لګیو پروګرام کو. زموږ مشرانو بندیز لګولې دی چې دا پروګرام بند دی مکوې، نو زموږ خپل غواړي چې سلام وکړو لوبي مکوف کې خو مشرانو د خوانه بندیز دی چې مکوې دا پروګرامونه.
دلته تازه قومي مشرانو د خوخیو په مراسمو کې د موسیقي پر غږولو بندیز لګولې دي. قومي مشران وايي غنو خلکو ورته د یو شمیر کسانو په ودونو کې په لوړ غږ د موسیقي لغږولو شکایتونه کړي وو، نو ځکه په ودونو او د خادیو په نورو پروګرامونو کې په ساز او سرود بندیز لګولې دي. قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق:
یو کور کې مریض وي، په بل کور کې غم وي، فاتحه وي، په بل کور کې دالو وي، ډګونه لګولي، ځان ته سیل نه کوي، ځان ته دغه موسیقي نه کوي، بلکې نور ټول کلی د خوب نه بې دره کلی ځوانان یې د مطالعې نه ایستلي دي. هغه خلک چې مریضان دي، استراحت ته ضرورت لري، هغې باندې لکه جبري شکل باندې دا اوري. داسې ځایونو کې چې هلته کورونه نږدې او خلکو ته د اذیت او د ضرر سبب ګرځي، په دغې باندې موږ واقعیا هم بندیز لګولی دی. ټول قوم په دې باندې دوا کړې ده.
مدني فعالان او د ټولنې نور غړي بیا وایي روانو جنگونو او وژنو ترې خوخي اخستې ده. هر ورځ سیمتا د جګړو لسنګرونو د ځوانانو جنازي راوړل کیږي او په ډیرې کورونو کې خلک د غم پټغر ناستوي، نو ځکه د قومي مشرانو د یاد پریکړې ملاتړ کوي. عزت الله صافي:
مخکې به چې دلته ودونه کېدل، نو خلکو به د ننګرهار نه او د کابل نه دغه د موسیقي والا ټیم راوستو چې دغه سو سبب برېښنایي سامان الات هم ورسه و. په یو کور کې به خادي و، په یو کې به مړ و، په بل کې به مریض پروت و، نو دې به ډېر بد اغېز په دې کلي اچاوو. داسې نه چې یوازې په دې چم ګاونډ باندې، په ټول کلي به بد اغېز اچاو. اوس چې دې مشرانو په دې حق کې کومه پرېکړه کړې ده، دا موږ تاییدوو او موږ د دې ملاتړ یو.
په همدې حال کې د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس جنت ګل فدا موسیقي د افغانستان د کلتور یو مهمه برخه یادوي او وای هنرمندانو تل خلکو ته د مینې او یووالي ترانې غږولې دي، خو د غوښتنه کوي چې د خوښیو د مراسمو پر مهال باید خلک په لوړ غږ او په لاوډ سپیکرونو کې د موسیقي له غږولو ډډه وکړي ترڅو د نورو خلکو د تکلیف لامل نشي.
د سورز بنې چې د جنازې ناراضي، د سورز بنې چې د دلته غم نه د سورز بنې چې دلته ویر نه خويندې به ورورکیږي او مېندې بوريږي همدارنګ ځوان ځوان جون چې لودونه هم نه کړي کونډيږي مشرانو دغه فیصله کړي وي همدغه د دې وجه نه به کړي وي چې دلته غم دی او هر ورځ ماتم دی چې په یو کور کې غم او ماتم وي په بل کور کې ساز او سرود نه داد په دا هم د پښتونوالي د اصول او د فرنسکونو او د بنزټونو نه خلاف ده
په کونړ کې حرفوي هنرمندان نشته او یوازې څو تنه شوقي هنرمندان د خلکو د خوښیو په